په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري استنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري.
گرانی دا ولا که دونه شیستا چې خلک د وشه ډوډۍ پرانسی گرانتیا وی دي چې وټه دی وسکه کښنه کراشه توخ به یو چم وکه کښنه خو بیا غواړي د کوم خوکه
طالب چارواکي وی وضعیت هم دومره خراب نه دی چې کول کیږي.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کابل د صرفانو د ټولنې سرپرست د ډالر په وړاندې د افغانۍ د پیوړی کېدو خبر ورکوي. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې. ولې
د لیمو حاصل چې ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي.
دغرس په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د استازو جرګې یو لایحه تصویب کړې چې له مخې یې په چین کې له اویغوریانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر یو شمېر وارداتو بندیز لګول کېږي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اند خبرونه چمتو کړي دي.
د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی افغانستان تر ټولو د ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې او د کرونا د وبا دوام او د بیول وړیدلو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان بانک د افغانیو په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانیو 106 افغانیو ته راښکته کړي. د شاهزاده سرای مرستیال حجیدات ګل ازادي راډیو ته ویل دا اقدام پرون د افغانستان بانک له ریاست سره د صرافانو د ټولنې له غونډې وروسته عمل شو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي د سې شنبه په ورځ د افغانستان بانک کې و خبري غونډه کې ویل وروسته لدی هیڅوک حق نه لري چې په سوداګری زرا کړ ورکړه کې له بهرنیو اسارو کار واخلي. نو موږ زیاته کړه چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د ورځې په وګدو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بایو د نور پورته کې دوه ریپورتونه هم ورکړل شوې دي. په ورستیو لس ورځو څخه په کمه موده کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیا له 90 تر 125 پورې پورته شو چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې وي. اوس ویل کېږي چې له پرون راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیا بیرته یو څه پورته شوې ده. پر کابل د طالبانو د حکومت له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي. همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسی خن شوه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې. آی آر سی د چهار شنبه په ورځ په نړۍ کې د هغه کړکیچونو یو لیست خپور کړی چې ولسي خلکو ته یې ناوړه عواقب لرلې دي. په دې لیست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان د ناوړه بشري وضعیت له کبله په لومړي او ورپسې ایتوپیا چې کورنۍ جګړې سره مخ ده په دویم ځای کې راغلي دي. په رپورټ کې یمن چې کورنۍ جګړه په کې 9 کال ته داخله شوه د ناوړه بشري وضعیت په لرلو په دریم ځای راغلي. نایجیریا، جنوبي سوډان، کانګو، میانمار، سومالیا، سوریا او سودان یو په بل پسې د ناوړه بشري وضعیت له کبله چې د کلکیچون له کبله په کرامنسته شوې ده پر لپسې درجه بندي شوې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل بیګا ازادي رډیو ته وویل دولتي کارکونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې څخه ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 25 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د دوه میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي، سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي پروسه بیا وځنډېږي.
خاغلی حکمل ویل تیرونه دولتي کارکونکو ته پوره معاشونه اجرا شوی او تر پرون پورې تر شلو د ډیرو وزارتونو او ادارو کارکونکو ته تنخواګانې ورکړل شوی. هغه زیاته کړ چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو لړل چې له دې وزارت سره سب دي شاوخوا 2,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوی او د پاتې نورو به هم زر اجرا شي. د کرونا ته وبا دوام او د بیل وړیدو پاسیا کې د ملیونونو وګړو لپاره د خړو امنیت لګواخ سره مخ کړي. دا خبرنن د ملګر ملتونو د خړو او کرنې ادارې په یو ریپورت کې کړي. دا دې ریپورت په بنسټ پاسیا لوی وچ کې د 1,300,000,000 وګړي روغتیاي غذایی رژیم ته لاسرسی نه لري. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو د اقداماتو او د سفرونو او نورو فعالیتونو د محدودیدو سره هممهاله په 2000 میلادي کال کې خړو ته پاسیا کې د خلکو لاسرسی کم شوی او سکل دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. دا دې ریپورت پر بنسټ افغانستان، پاپوا نیوګینی او ختیځ تیمور کې لوګه یو بیړنۍ ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په وروستیو کې ویلي دي چې کنړیواله مرسته ونه رسیږي. افغانستان کې خلک د کافي خوړو د نشتوالي له کبله له یو بشري ناورین سره مخ دي. او درې وو اروپایي قدرتونو پرونو ویل چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې په شټکۍ سره مخ په وړ روانې دي. له بلې خوا تهران پر لویدیځو قدرتونو تور لګولې چې د ایران د ملامتۍ په خاطر یې ولوبه پیل کړي. داسې ښکاري چې په ویانا کې له 500 پیاوړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې سره د ایران خبرې له دوو اونۍ وروسته له خنډ سره مخامخ شوې دي. دا خبرې له 15 میاشتې وقفې وروسته پیل شوې وي او امریکا هم پکې په غیر مستقیم ډول ګډون درلود.
خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د زدی رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اورګ یا زدی رډو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د پروګرام دغه راز ویلي راتلونکي 2023 میلادي کال چې څه باندې دوه اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240,000,000 ډالر ته اړتیا لري. د پروګرام چارواکي وایي په افغانستان کې 28,000,000 وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. طالبان بیا دا راپور دوي او وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی چې خوول کېږي. د طالب چارواکو له قوله ویل شوي چې دوی د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره اغېزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول کړي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د بېوزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې لوړېږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې دیو خصوصي بانک تر مخه په دی هیله ناشته ده چې ګوند څوک باید یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بې وزلۍ له یوې خوا او دوبۍ پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې سبا به څه پیښیږي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانی د ولاکه دونه شیسته چې خلک د وشه ډوډۍ پران شي ګرانتیا وي چې اوس کښنۍ که راشي توخ به یو چم وکړي کښنۍ خو بیا غواړي د کمی خو یاکه.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کیږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240,000,000 ډالر ته اړتیا ده چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وشي.
وضعیت د پام وړ خراب شوی. څه باندې 23,000,000 خلک له قحطۍ سره مخ دي. سربیره پر دې 9,000,000 کسان هم د اوس له لوږې سره مخ دي. په تیرو میاشتو کې مې څو ځلې په روغتونونو کې له میندو سره کتلي او دا مې لیدلې چې ماشومان زما د سترګو په وړاندې مري. د ژمي پر رسیدو سره دا وضعیت لا پسې خرابیږي، ځکه میندې په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او لیاخنی. دا هغه وضعیت دی چې همدا اوس موږ ورسره مخ یو. هو، په ټوله کې وضعیت ښه نه دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خبره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی دوی داسې مهال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 23,000,000 کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن میګرورتي له قوله لیکل شوی افغانستان د لوږې او بېوزلۍ له داسې حالات سره مخ دی چې په خپلو شلو کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی هغه سروې چې د ټلیفون له لارې کړي ښایي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه اقتصادي وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې وایي خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وزله کوي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي حالات دومره نازک او خراب نه دي چې په دې راپور کې ښودل شوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بې وزلۍ د لمنځوړو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده د هیواد په ټولو برخو کې. په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځر کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زر دوم.
طالبان داسې مهال پر ستونزو د برلاسۍ ډاډ ورکوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټي یا آی آر سی نن د چهارشنبې په ورځ واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې د بشري وضعیت لاړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد بللی. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه ویلي وو که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوند به وبایلي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2021 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او وایي یوازې په نومبر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته مرستې رسولي.
و امر دل چې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان یعنی 98% په کافي اندازه خواړه نه لري. د پروګرام دغه راز ویلي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره راتلونکي 2022 کال په میاشت کې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مې مخکې په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو پر مسلې خبرې وکړې. په ورسته یو اونۍ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېر لالوېدل چې ورسره د افغانستان د ځپل شوې اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې. افغانان د بیو له زیاتوالي شکایت کوي او سوداګر هم وایي چې د ډالر د بیې لوړېدو پر کاروبار ناوړه اغېز کړی دی. د ډالر په وړاندې افغانۍ د رالوېدو په اړه مې چې تر شا یې څه عوامل پراته دي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زی هم د خبرونې ته رابللی و. دا چې د افغانستان صرافان د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په ثبات ساتلو کې څه رول لوبوي او د صرافانو ټولنې د افغانۍ د ثابت ساتلو لپاره څه کړي دي په پیل کې ښاغلی حضرت زی وایي.
دو وایم چې خوشبختانه د افغانستان بانک او د صرافانو د ټولنې د عملی اقداماتو په پایله کې نن ډالر په 106 افغانۍ تبادله کیږي. همدغه لحظه په صرفه تماس کیم.
څه وشول چې افغانۍ قوي شول د ډالر په وړاندې؟ تاسو د اقداماتو یادونه وکړه، کوم اقدامات دي تاسو کړی دي او د افغانستان مرکزی بانک کړی؟
موږ کله چې په ظرف د 2-3 ورځو کې افغانۍ بې ثباته شوله، په بازارونو کې ډالرو ته تقاضا به نهایت زیاته وه او همداشان یو سلسله تبلیغات، خصمانه تبلیغات د افغانۍ په وړاندې هم متاسفانه چې موجود وو، هم په سوشل میډیا کې، هم عملا په بازارونو کې د هغو مخه ډپ شوله او همداشان یو مقدار مافیایي کړی هم له بازارونو نه د اسارو او ډالرو په وټلو کې چې لوی لاس درلود، په غونډه کې چې مشترکه غونډه موږ د افغانستان بانک سره درلودله، په دغه تدابیرو باندې قوي تعهد د جلوګیری په خاطر باندې اوسو او خلکو ته دا ډاډ حاصل شو چې دوی مطمئن شول چې افغانۍ نه خرابېږي. همدغه وجه وه چې افغانۍ له 150 افغانۍ نه په ظرف د 2 ورځو کې تر پرون چې 126 و مازدیګر ناوخته چې 114 ودرېده او نن سبا چې موږ په کار باندې پیل وکړ، د خلکو اعتماد د صرافانو په اعتماد په افغانۍ باندې لا هم زیات شو او د بازار زموږ 116 افغانۍ ته راټیټ شو.
دغه وضعیت په پام سره چې لکه چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وتلې دي اګست میاشت کې او د اګست میاشتې نیمایي کې هم طالبانو کابل ونیول، هغه رئیس افغانۍ ورستر بلې کمزوري کېږي د ډالر په وړاندې، آیا دغه وضعیت په پام سره د دې تمه نه کېده چې افغانۍ به د دغه سی یو حالت سره مخامخ شي. تاسو د ورستیو دوه درې ورځو یادونه وکړه، له هغه مخکې هم افغانۍ ورست تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکاو. تاسو چې وایي چې زینو کړیو یا زینو احتکار روونکو دغه وضعیت زمینه برابر کړې، د دې تمه نه کېده؟ او تاسو افغانستان مرکزی بانک یا د طالب چارواکو سره دا موضوع نه شریکه کړی چې باید دوی جدي اقدامات وکړي؟
ولنه دا ډیر مهمه خبره ده او حقیقی خبره ده. له هغه ورځې نه چې په افغانستان کې دغه تحول رامنځته شوی ده، له هغه اولې ورځې نه موږ په دې عقیده باندې وو کوم ذخایر چې په افغانستان کې له خلکو سره دي، له صرافانو او تاجرانو سره دي، دا ورو ورو کمیدای شي. په خاطر د دې چې تاسو ښه پوهیږئ چې په ظرف د شل کاله کې په افغانستان کې چې دا د ډالرو سیلابونه وو، متاسفانه چې دلته اقتصادي نهادونه ډیر کمزوري رشد وکړ، ډیر په ټیټه سطح کې رشد وکړ، یا په قصدي ډول ونه غوښتل شول چې دغه اقتصادي نهادونه دلته رشد وکړي، او یا هم ورته زمینه مسایده نه سوله. خو په هر صورت باندې مونږ په خپلو پښو نه درېدلو د دومره زیاتو ډالرو د مرستې سره سره، باوجود چې دلته فساد بې نهایت زیات و او دا پیسې په هر شکل چې د باندې نه راتللې، په همغه شکل باندې دا بدون د دینه په افغانستان کې یو دوه دوه درې شپې تیرې کی دا بیرته قاچاقېدله او له دې وطنه وتلې. په دې پیسو باندې دلته اقتصادي نهادونه متاسفانه جوړ نه شول، نو دې باندې موږ پوهېدلو چې دغه کومې پیسې چې زموږ په لاس کې دي دا ورو ورو کمیږي. دلته موږ د موږ هیواد یو مصرفي هیواد ده، دلایل مخکې ما ویلي.
بله اجي صاحب، په دې باندې
شیان وارداتو باندې متکی دي.
بله په دې باندې خو اکثر افغانان خبر دي چې دا یو مصرفي هیواد په داخل کې ډېر زیربناوي چې تولید ماشین وده ورکړي، یعنی ماشین په ګرځېده راشي، هغه څه کار نه وسوي. کړه شو دې خبرې ته چې خوانی حکومت به په اونۍ کې 2 میلیون ډالر بازار ته تزریق کول چې د افغاني ثابت وساتي د ډالر په وړاندې. طالبانو هم که څه دغه سی یو اقدام څو موده مخکې کړی و چې بیا ورسته معلوم نشو چې آیا دا تکرار شو که نشو، دوی هم 10 میلیون ډالر لیلامول او غوښتل چې په دې شکل باندې د افغاني ثبات ډالر په وړاندې وساتي. آیا کوم داسې اقدام کړی دی د افغانستان مرکزی بانک یا طالب چارواکو چې هغه هم له تاسو سره مرسته وکړي چې په مارکیټ کې د نوسانونو یا د نوساناتو مخه ونیول شي؟
متاسفانه دا سکرنه تر اوسه پورې نه ده تر سره شوې. تاسو خبر باندې پیږئ چې د افغانستان سرمایه د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه دا کنګل شوې ده، دا پیسې نشته. د وخت چې پیسې موجود نه وي د افغانستان بانک چی شي باید عرضه کړي؟ حکومت ذخایر چې دوی لري اغه د صرافانو د ټولنې سره په سلا او مشوره کې مونږ خپل نه دی غوښتي چې دا په پیسې د بازار ته لیلام شي، او دا د وساتل شي چې په یو مناسب وخت کې د ضرورت جدید ضرورت په وخت کې استعمال شي. په خو در دغه زمګه مارکیټ کې په هر ونی کې تر 50 میلیون ډالر لیلام ترځ کېدل، اما د دې سره سره افغانۍ 2-3 روپۍ و له 2-3 لیلام نسوله. زه اوس باور لرم که فرض مثال په یو میاشت کې د تیر رژیم دغه د یوې میاشتې اکشن یا لیلام په دې بازار کې اوسي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانۍ به په 500 روپۍ تبادله شي. خو په وجود دې سي هیڅ تبادله نه ده شوې، هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوی، لا افغانۍ تقریبا تر د بدرې ورځو پورې لسلو نه لاندې ساتل شوی ده. دا له دې نه معلومیږي چې په افغانۍ باندې زیات اعتماد لا هم شته. په دې باندې خلک باوري دي، طرفان هم باوري دي، همسایه ملکونه هم په دې باندې باور لري چې که چیرې د افغانستان اسلامي امارت د جهاني ټولنې د خوانه په رسمیت وپېژندل شي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زیو چې مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په ډالر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثابتې دو د څرنګوالي په اړه بحث ځانګړې شوی و زموږ میلمه و او په دې اړه چې ولې ډالر په دې وروستیو کې پیاوړی شوی او افغانۍ رالویدلی او دوی او دغه راز د افغانستان مرکزی بانک یا د افغانستان بانک څه کړی دي چې افغانۍ د ډالر په وړاندې ثابت وساتي په دې اړه خپل نظریات او خپل اقدامات په اړه معلومات شریکول.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01.
ازادي رادیو او ری وړاندې د خبرونه په دوه منی مې کې د ځوان فکر د ازادي رادیو او نې خبرونه مهیروي. په کندز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده. یو شمیر کروندګر وایي چې د لیمو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی په وینا د لیمو حاصلاتو عواید هم د دوی ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. نور په دې راپور کې
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابوش پته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر په پلاستیک پړ شوی ترڅو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نکړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته په سیرازي د دغه ځخنې وړي کندز ته تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې 8 منه فصل کې خامخه دا ماري او فصل کې هغه به تغټواله پرې دا چې غټه شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بندوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لرې ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال اره درخت 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو بس هلته یې خرڅوم هو یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بندوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او 6 کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې دی ډیر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپل تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ د باغون توسط ورکړو نور هم ډیر شي موږ عواید نور هم ډیر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه کړی. سږکال حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات ښه.
کروندګر وایي د لیمو یو ونه لا تمنو نیولې تر 10 منه پورې لیمو نیسي او اوس مهال 2 کیلو لیمو په بازار کې په 600 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
آزادي رادیو تغوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سمې ونړیواله موضوع د امریکا د استاذ جرګې ولایحه تصویب کړي چې لمخې په چین کې له اویغورانو سره د ناوړه چلند په خاطر امریکا ته د چین پر یو شمېر وارداتو بندیز لګول کیږي. لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو ډلې وایي د چین حکومت په شنجن ایالت کې پر اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو فشارونه زیات کړي او ډیری هم په جبري کمپونو کې ساتل کیږي. نور د ملالې بشیر پر راپور کې.
په اویغور وګړو د جبري کار د مخنیوي قانون د دسمبر په 14 نه وخت تصویب سو او مشرانو جرګې ته واستول سو چیرته چې تمه کیږي د ولسمشر تر لاسلیک مخکې به تصویب سي. دا قانون ورسته له هغه تصویب سو چې وکیلانو د موافقت نامې پر کلمو موافقه وکړه چې په جرګه او سنا کې د معرفي سوي لایحو ترمنځ توپیرونه لمنځه یونسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي په یوه بیان کې وویل موږ له کانګرس سره موافق یو چې چین د نسل وژنې او د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر مسؤل ونیول سي چې په سینکیانګ کې د اجباري کار د مخنیوي لپاره اقدام وسي. امریکا د چین پر حکومت تور پوری کوي چې په شینجن سیمه کې د اویغور وګړو او نورو مسلمانانو د بند ځایونه مخته وړي او هغوی جبري کار ته اړ باسي. امریکا او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه او د بشري حقونو ډلې پر چین تور لګوي چې د ډلایزو بندیخانو جبري کار د نفوسو د کنټرول او د اقلیتونو د مذهبي عقایدو او کلتور د لمنځه وړلو له لارې د اویغور او نورو مسلمانانو نسل وژنه کوي. چین دا تورونه ردوي او وایي چې د اسلامي افراطیت سره د مبارزې لپاره د بیا زده کړې کمپونه پر مخ وړي. د اویغور قانون له څو میاشتو راهیسې په سنا او سنا کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو ترمنځ د جنجالونو له امله ځنډېدلی و. جمهوري غوښتونکو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پلوي ډیموکراټان د قانون په درولو تورن کړي وو ځکه د دوی په وینا دې کار به د بایډن د انرژي ایجنډا پیچلې کړې وای. د نړۍ ډیری سولر تختې په سینکیانګ کې تولیدېږي. جمهوري غوښتونکو هم ډیموکراټان په دې تورن کړل چې د امریکایي شرکتونو لکه اپل او نایکي لابی ته یې سرټیټ کړی چې د راپورونو له مخې په سینکیانګ کې د اجباري کار څخه ګټه اخلي. ډیموکراټانو دواړه تورونه رد کړي. سپینې ماڼۍ ویل چې دوی مخکې لا په سینکیانګ کې د وضعیت په اړه د چین پر وړاندې اقدامات کړي او په کور دننه او د باندې به له زوره د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
من د ولایت د ولسوالۍ ته خبره کوم. طالبانو ته مې دغه خوا زیاتېږي، د ولس څه جواب ورکوي؟ ورځ تر بلې کارونه ګل کېږي، بېروزګاري ډېرېږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کېږي. څه چې به تر پایه دغه یوازې چې موږ داسې کوه واچو د ولس په دغه خطا باندې.
زه عبدالستار یم د ننګرهار ولایت د پامینو نه. هغه شهیدان چې په اردو کې شهیدان شوي دي د هغوی څه غم نه کړي او د هغوی خرچ او خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم تاسو ټول اړیدونکو ته د سوري سلام یم. مهمن ولایت څخه زه یو څنګه حق ځانه مدني څخه یم. یو څنګه د هیواد د کی روزنه کله چې موږ د نشته حالات په دې حکومت لاسه زه د سنین حکومت له شوري څخه د قضاوان چې موږ ماشینه دي حتی چې سکیږي راځي یو ځان د بل څه د استخدامي مدني موږ د لوځنه دی ویل چې ما څنګه څه او ما قرارداد به څنګه څه اقتصادي وضعیت مو څنګه خلاص حساب څخه کله پان چې موږ د سکیږي راځي.
بل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مولي حنيب في المنزلية شهر ستين كان تم داري في طالبان ومشر ويدي مرد مخكني وكما تصير مرد حساب كتابكو ايها ترغى بالمن تعوزو كتا كم مشاران دي دلقي مشاران دي معز مشاران دي دوش سلور سلور نكاي والسكري دي الوقت في انزمه ندر واقني في انزمه هم كول كذية سلور ونكاي وروكي محر تاي حساب كتاب ولدي نكي د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب د تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه مځکه چې د طالبان په تسرب کې دي دشتونه سلسل دی په 1500 جری پنځه کې د دې یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خپلې پدری علاقه په 15 لک په 2 لک ایا دا د تجایز دي د سرول حساب کې د خدای پاک سره دی نما مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب سکنسته مشتجلار راځي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل مګړتیا باندې ساده راځي په دې شو چې دا ما پیغام نشر شي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په اکسپټون کې ماشين کې پریخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو بیا هم دا نمبر در سره یاداش کړی 00 20 22 11 2 0 1 15 په دې شمیرو کولای شي چې موږ ته بیا هم پیغامونه پریږدي د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ځ خبرونه مهیروي او د غراسپورتي خبرونه هم لرو خو تر دې مخکې اجمل اند افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د یو ډالر بیا له 125 افغانۍ او 106 افغانۍ ترخ کته کړی دا شاهزاده سرایم رسیال حجیدات ګل ازادي رادیو ته ویل دا اقدام پرون د افغانستان بانک له ریاست سره د صرافانو د ټولنې له غونډې وروسته عملی شو ریپورتونه وایي چې نن افغانۍ تر 102 پورې د یو ډالر په مقابل کې تبادله شوې دي د شغورنې نړیوال کمیټې یا آی آر سی افغانستان د ترټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللې آی آر سی د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د هغه کړکیچونو یو لیست خپور کړی چې ولسی خلکو ته ناوړه عواقب لرلې دي په دې لیست کې په افغانستان پسې ایتوپیا او په ایتوپیا پسې یمن شامل دي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکونکو ته د دوه میاشتو تنخواګانې ورکړي د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا تنخواګانې به د دولت له بودیجې ورکړل شي او د کرونا د وبا د دوام او د بیل وړیدو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړي دا خبرنند ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو ریپورت کې کړي دا د ریپورت پر بنسټ په آسیا لویه وچه کې 1.3 میلیارد وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري
افغان لامبو وهون کې یاباس کریمی د امریکا د لامبو وهلو په ملي سیالیو کې ګډون کوي د سیالۍ د دسمبر میاشتې لولسمې تر 19مې نیټې د شمالي کارولینا په گرینبرو کې ترسره کیږي عباس کریمی چې اوس مهال په امریکا کې د ویلي دي چې د سیالیو ته یې پوره تیاری نیولای عباس کریمی درې کاله مخکې د لامبو په 500 متره نړیوالو سیالیو کې چې په امریکا کې وشوي د سرو زرو مډال ګټلی وو تر دې سیالیو یو کال مخکې بیا د مکسیکو په نړیوالو سیالیو کې د نقره مډال ګټلی وو د کابل په بالیک سیالیو کې داوود زیلوبدلې له امید درخشان لوبډلې څخه لوبه وګټله نن په لومړۍ لوبه کې امید درخشان لوبډله د داوود زیلوبدلې په وړاندې د لوبي میدان ته ښکته شوه چې د 90 دقیقو په پای کې لوبه یو یو مساوي پای ته ورسیده خو په پینالټي شوټونو کې د داوود زیلوبدلې وتوانېده چې 4-3 امید درخشان لوبډله ماته او بریا خپل کړي د مسولانو په وینا د کابل فوټبال لیگ سیالیو و میشمخ کې په غازی ملي لوبغالي کې پیل شوې چې لا هم روانې دي د کورونا وایرس تنوي باندې لخبرې دو وسته د افریقای ملتونو جام سیالي لا نامعلوم برخلیک سره مخ شوی رسنۍ وایي لا کورونا سره د مبارزې په ترڅ کې معلومه نه ده چې د افریقا د 2022 کال د ملتونو جام به څه وخت پیل شي خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي چې د افریقا د فوټبال کنفدراسیون به د 2022 کال د افریقا ملتونو جام په اړه خپل پریکړه ژر اعلان کړي د کورونا وایرس نوې بڼه چې اومیکرون نومیږي د خبرېدو په حال کې ده
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو ورېدونکو سلامونه ونی کې هلی میو منی په روانه خبرونه کې د کتاب د اوسنی بازار په اړه خبرې کوو چې ویل کېږي د ورستیو تحولاتو لامل متاثر شوی د دې ترڅنګ ځوانان وایي چې نن سبا مطالعه نه کوي ځکه انګیزه نشته او ټول سوچ یې له اوسنۍ ستونزو سره ده چې په هیواد کې شته دا ونی په همدې موضوع خبرې کوو چې رښتیا هم حالات دومره سخت شوی دي چې ځوانان دې بيخي مطالعه پرېږدي ستکړي پرېږدي سره لدی چې لوي
خوانځي او په هنتونونو تړل شوی، بل اخوا له کتاب سره د ځوانانو دغه ډول رابطه چې ډیر وخت نه راخلی پایلې بیتوي. د خبرونې د ملمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې ملمنو هم د دانش خبرندوی ټولنې یو مسول سپین سهار، د کتاب لوست ټولنې مسول ادریس یواش، او لیکوال او شننکې ایمل صفایدی. لا دوی سره به وغږیږو چې رښتیا هم حالات دومره ناوړه شوی دی چې ځوانان د کتاب پرېږدي، یا که ځوانان په دغه حالت کې مطالعه کولای شي نو څه باید وکړي او څنګه باید وکړي. د خبرونې میلمانه را سره په خبرونه کې شته، پایل به له سیاوش صاحب څخه وکړو چې دی هغه څوک دی چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې ګرځېدلی، کتابونه یې وړي او